دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه ګردیس کې د افغانستان د پوځ د وی قرارګاه مخ ته د موټر بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي د پکتیا په ولایت کې د ملي پوځ د 203 قلی اردو یوان ایمل خان مومن امریکا غږ ته وویل په نننۍ چاودنه کې چې سهار 8:30 بجې وشوه 15 ملکیان وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي د وایان په وینا حمله کوونکي له بمونو نه ډک موټر قرارګاه ته له رسېدو نه مخکې د مستوفیت او د پوځ د امنیت د ساتلو د تاسیساتو د ودانۍ مخ ته وچو په سیمه کې زمون خبریال د عیني شاهدانو له قوله وایي چې په چاودنه کې یو شمېر دولتي ودانیو ته تاوان اوښتی دی له بلې خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یوه سرمقاله کې لیکلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو روغتون باندې د مرګانۍ حملې نه خپلې سترګې نشي پټولی د ورځپاڼې په باور په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامه د ناکامۍ په حال کې ده په کابل کې د امریکا خبریال اکرام شینواره د دولتي سرچینو په حواله ریپورت ورکړي چې طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ توافقنامې له لاسلیک کېدو وروسته اوس په اوسط ډول طالبان هر ورځ په حکومتي قواو باندې 55 حمله کوي او د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن هم په تیرو څو هفتو کې د حملو د زیاتېدو رپورټونه تایید کړي دي له بلې خوا د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د شورا یو مطبوعاتي ویان جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې حکومت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامې له رویا د طالبانو د قیدیانو د آزادولو په اړه قانوني مکلفیت نه لري او که طالبان د حکومت قیدیان آزاد نه کړي نو حکومت به هم د طالبانو قیدیانو له خوشي کولو نه انکار وکړي جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل د سل بستریز روغتون د بیرته رغولو امر وکړ ښاغلی غنی نن د پنجشنبې په ورځ دغه روغتون ته چې د کابل د ښار په لویدیځه ناحیه دشت بچی کې موقعیت لري ورغلی و دوه ورځې مخکې په همدغه روغتون باندې د وسلوالو په حمله کې شپږ ښځې او کمکي ماشومان وژل شوي د ملګرو ملتونو دفتر یا وینما په یو مطبوعاتي بیان کې غوښتنه کړې ده چې په کابل او ننګرهار کې د مرګانیو بریدونو لاملونو سره دې هرومرو حساب او کتاب وشي او د عدالت منګولو ته دې وسپارل شي په عین وخت کې د بېسرحده ډاکترانو مؤسسې په نوموړي روغتون کې خپل فعالیتونه د نامعلومې نیټې پورې ځنډولي دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو او ماشومانو په روغتون باندې د وسلوالو د مرګانۍ حملې غندنه کړې دا د امریکا غږ واشنگتن دی ملګرو ملتونو د نړۍ په هیوادونو باندې غږ کړی دی په داسې حال کې چې د کورونا د وبایي ناروغۍ په وجه په نړیواله کچه له 300,000 نه زیات ناروغان مړه شوي دي او په میلیونونو خلک په خپلو کورونو کې ناست دي حکومتونه دې د خپل ولس دماغي یا ذهني روغتیا ته زیاته پاملرنه او توجه وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د نړۍ حکومتونه باید د خلکو د ذهني روغتیا په لورې توجه زیاته کړي ځکه چې د تیرو څو لسیزو په دوران کې د ذهني روغتیا په اړه کمه سرمایه ګذاري شوې ده او نه ورته کمه ځانګړې توجه شوې ده د عامو خلکو په ذهنونو باندې دباو او فشار زیات کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس باندې له 4.3 میلیونه زیات خلک اخته شوي دي WHO د چهارشنبې په ماښام په یوه بیانیه کې خبرداری ورکړ چې ممکن د کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس تر ډیره وخته پورې د ځمکې په سر پاتې شي او په بشپړ توګه به نابود نه شي دغه نړیوال سازمان ویلي دي چې د کووېډ 19 نوي کلسترونه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لیدل شوي دي دا نوي کلسترونه په داسې یوې حساسې شي کې راپیدا شوي دي چې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې چارواکي زیار باسي چې اقتصادي مرکزونه بیرته پرانیزي او د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي د دغه نړیوال سازمان د وبایي ناروغیو یو لوړ پوړي مشاور او د ویروسو ناروغیو مشهور متخصص ډاکټر مایکل راین او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر بیټروس ادهنام په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان وکړ د دې ویروس د خپرېدو په وړ په نړۍ کې اوس د خلکو د سوچ او فکر انداز بدل شوی دی او شاید چې ژوند یې مخکینی حالت ته زر راونه ګرځي د روغتیا د نړیوال سازمان دغه دواړو لوړ پوړو مامورانو خبرداری ورکړ که په بیړه احتیاطي تدابیر فسخه شي ډېر امکان لري چې د کورونا دوبای ناروغي د خپرېدو په وجبه په نړۍ کې یو غټ بشري ناورین رامنځته شي. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دی د امریکا د کاروباري اقتصادي مرکزونو پرانستلو د خطرونو په اړه د کانګرس د سنا مجلس ته د حکومت د ساري ناروغیو او الرژي د دفتر یا سی ډي سي د امیر ډاکټر انټونیو پاوشي له څرګندونو سره موافقه نه لري او د منلو وړ نه دي. د رویټرز اژانس رپورټ ورکوي چې ډاکټر پاوشي په بیړه د هغو قیوداتو د لرې کولو او د امریکا د اقتصادي مرکزونو د بیرته پرانیستلو په خلاف خبرداری ورکړ چې د کورونا د کووډ-19 ویروس پرېدو د مخنیوي په خاطر لګول شوی او د ټرمپ اداره او ځینې ایالتي ګورنرانې د نرمولو او یا ختمولو کوشش کوي. د دغه اقدام ضرر به له ګټې نه زیات وي او نور خلکو ته به هم د کورونا د ساري ناروغۍ د خپرېدو سبب شي. ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل زما په نس دا ډول ځواب د منلو وړ نه دی. اژانس وایي چې د ډاکټر پاوشي څرګندونو جمهور رئیس ټرمپ حیران کړی. په دغه وژون کې ویروس باندې د چهارشنبې د ورځې پورې په امریکا کې له 2000 نه زیات ناروغان مړه شوي او د امریکا اقتصاد یې له پښو غورځولی دی. د متحده ایالاتو دوو استخباراتي ادارو له امریکایي لابراتوارونو د کورونا د ویروس د درملنې د واکسینو د چین پورې مربوط هکران یا کمپیوټري داړماران د دغو معلوماتو د غلا کولو په هڅو باندې تورن کړل. د جنایي تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ویل چې د امریکایي لابراتوارونو د طبي رازونو د غلا کولو څو هڅې شنډې کړې دي. د کورونا د کووډ-19 واکسین دا وخت د ازموینې په مرحله کې دي او جمهور رئیس ټرمپ ویل دي چې حکومت پام کې لري چې د جوړولو او تیارولو پروسه کړندۍ کړي. د امریکا د جان هاپکنز د پونتون د معلوماتو لمخې دا وخت په نړۍ کې د 4.3 میلیونه زیات ناروغان د کورونا د کووډ-19 وبایي ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د مالیزیا پارلمان دغه هیواد د صدر اعظم محمد الدین یاسین په خلاف عدم اعتماد رای ورکول ځنډولی دي. د یاهو نیوز د اف پی خبري اژانس په حواله رپورت ورکوي چې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله د متحده ایالاتو د یو شمېر غټو سوداګریزو مرکزونو او مغازو مالکانو چې کار او روزګار خراب شوی دی په دې وروستیو وختونو کې افلاس اعلان کړی دی. د یو تازه خبر لمخې چې د فرانسې خبري اژانس خبر کړی دی طالبانو په ګردیز کې د افغانستان د پوځ د قرارګاه مخ ته د مرګانۍ چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. اژانس رپورت ورکوي چې د طالبانو یو مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نن د واتس اپ لاري په یو پیغام کې چې خبری رسنیو ته لیږلې دی ویلي چې په دغه حمله کې په سلګونو عسکر وژل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې دا مرګانۍ حمله یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې جمهور رئیس اشرف غنی حکومتي ځواکونو ته امر وکړ چې د طالبانو او نورو مخالفو وسله والو ډلو په خلاف د جنګ لپاره ځان تیار کړي. دفاع وزارت ویلي دي مخکې له دې نه چې حمله کوونکي له بمونه ډک موټر پوځي اډې ته ورسي په لاره کې خپل بمونه وچول. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې موږ د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د پولیسو وظیفه سرته رسوو. منګلته نه جنگیږو صرف یو پولیسي قوه یو او په یو مرحله کې به افغانان مجبوري چې د خپل چارو د سنبالولو توان په ځان کې خپل پیدا کړي. ټرمپ دا خبره د چهارشنبې په ورځ نوښته په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د دوو مرګانۍ حملو په باب د یو ژورنالیست د پوښتنې په ځواب کې وکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې پر روغتون برید ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه به هیڅکله په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د بیلوالي لامل نه سي. ښاغلی غنی د کابل په برچه کې د سلبستریز روغتون د ژر بیا رغولو امر کړی او د عامې روغتیا وزارت څخه یې غوښتي چې روغتون ته د اړتیا وړ طبي وسایل برابر کړي. په دې باره کې زموږ همکار ممتاز بهیر رپورت جوړ کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د کابل ښار په لویدیځ کې د هغه سلبستریز روغتون څخه لیدنه وکړه چې د سه شنبه په ورځ ورباندې وسلوالو برید وکړ او د خزو او نوې زیږیدلو ماشومانو په ګډون یې شپږ ویشتنه ووژل او د روغتون ودانۍ ته یې زیان ورساوه. ښاغلی غنی په دغه روغتون کې د وینا پر مهال وویل چې تروریستي ډلې د افغان ملت په یوې ځانګړې برخې د بریدونو له لارې د افغانانو ترمنځ نفاق او بیلوالی راوستل نه شي. افغانستان ملت یو واحد ملت دی. هیڅ افغان له بل افغان څخه زیات نه دی او هیڅ افغان کم نه دی. خو کله چې زموږ د ملت یوه برخه تر برید لاندې راځي زه هماغه برخې پورې تړلی یم. زنن هزاره یم، زنن شویه یم او که دوی فکر کوي چې موږ تقسیم ولای شي، موږ بیل ولای شي او د یو بل په وړاندې استعمال ولای شي، خپل د خام خیال به قبر ته لزان سره بوزي. د سه‌شنبه په ورځ درې وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پرتن و، پر دغه روغتون باندې برید وکړ چې له امله یې د امیدوارو میندو او نو زیږیدلو ماشومانو په ګډون شپږویشت تنه ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. د سیاسي او پوځي چارو څیړونکي غلام سرور نیازي امریکا غږ ته وویل تروریستي ډلې هڅه کوي چې د دغو بریدونو په ترسره کولو سره په ولس کې ویره او بې باوري خپره کړي. د ښاغلي نیازي پر وینا دا ډول بریدونه چې پکې نوي زیږیدلي ماشومان او ښځې په نښه شي هیڅکله د یو ځانګړي ارمان او موخې لپاره نه ترسره کیږي.
دوی غواړي چې د خپلو بادارانو په لمسون او د هغوی په هڅونه په ټولنه کې وحشت او دهشت رامنځته کړي، بې اتفاقي او بې اعتمادي د ولسونو په منځ کې رامنځته کړي او په مقابل کې د خپلو بادارانو نه دوی کریډیټ واخلي. دوی نور هیڅ کوم استقلالیت او یو برنامه او یو خاص هدف نه لري.
جمهور رئیس غنی له دغه روغتون څخه د لیدنې پر مهال د جمهوری ریاست عملیاتي ادارې ته امر وکړ چې ژر تر ژره د روغتون د بیا رغولو چارې پیل او د روغتیا وزارت یې مکلف کړ چې روغتون ته د اړتیا وړ طبي وسایل برابر کړي. نن ورځ دا روغتون د مقاومت سمبول دی، د ارادې سمبول دی، زموږ د نیت سمبول او زموږ د ژمنې سمبول دی. کوروناوی او کنوی کله چې زموږ خلک د ګواخ سره مخ کیږي، زه هغوی سره په لومړی لیکه کې ولاړ یم. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې په کابل کې د بیپولي ډاکټرانو پر سلبستریز روغتون او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو د بریدونو مرتکبین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید د عدالت میز ته راکش شي. د دغه شورا غړو هیوادونو په یوې اعلامیه کې دا بریدونه فاجعه او بزدلانه عمل بلل او له ټولو هیوادونو څخه غوښتي چې د نړیوال قانون او د امنیت شورا اړوند پریکړو او مکلفیتونو سره سم د دغو بریدونو د عاملینو په نیولو کې د افغانستان حکومت او نورو اړوندو چارواکو سره په فعاله توګه همکاري وکړي. دغه بریدونه چې په نړیواله کچه غندل شوي، طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت یې مسؤلیت د دغې ډلې په غاړه اچولی او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر کړی چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې له دفاعي حالت څخه یرغلیز حالت ته ووځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې تر اوسه د 100 میلیون امریکایانو چې 3% نفوس تشکیلوي د کورونا وایرس ازموینې ترسره شوې دي. دا استازو په مجلس کې دیموکرات غړي وایي چې په خپل وخت د ازموینو نه ترسره کېدل د کورونا د ناورین د زیاتېدو لامل شوی دی او د زیاتو منابعو غوښتنه یې کړې ده چې ځکه زیاتره ایالتونو کې لا په ګرځېدو بندیز دی. د خبر نور تفصیل زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
له دوه میاشتو بندیز څخه وروسته په تدریجي توګه د بازار خلاصون امریکایان حیران کړي چې اقتصاد به څنګه بیرته په پښو ودرېږي.
زه فکر کوم موږ به داسې یو هیواد ولرو چې دا کال به پکې تر ټولو غوره کال وي.
خو د حکومت لخوا د ټریلیونو ډالرو مرسته کېدی شي بسنه ونه کړي. ډیموکراتان وایي په داسې حال کې چې حکومت نور اقتصادي مرستې امریکایان ته لیږي، په کار ده چې موږ د ازموینو په برخه کې کمبود پوره کړو.
موږ باید د دې چاره وکړو. موږ باید په دې برخه کې په لوړه کچه اقدامات وکړو. دا ستر قیمت لري خو د امریکا خلک یې ارزښت لري.
بلخوا جمهوری غوښتونکي خبرداری ورکړی چې د پورنو کچه په بې ساري توګه د لوړېدو په حال کې ده او غوره به دا وي چې پریکړې باید په سیمه ییزو توګه وشي.
ښکاره ده چې د بوډاګانو د پالنې کورونه باید خوندي وساتل شي، ځکه نیمایي مرګونه هلته پېښ شول. خو د هیواد په نیمایي ولسوالیو کې د کورونا ویروس پېښې نشته دي چې کېدلی شي په خوندي توګه بیرته پرانستل شي.
خو د روغتیایي متخصصینو لخوا هڅونکي نښې هم لیدل کیږي.
موږ په هیواد کې په ملي کچه د ناروغۍ سوکه کېدل وینو، خو موږ په داسې حال کې هیواد بیرته پرانیزو چې د دې ناروغۍ خپرېدل به تر اټکل شوې اندازې زیات وي.
په کورونا د اخته کسانو د اړیکو تعقیبول یو له هغو ډیرو مهمو کارونو څخه دی چې په کار د سرته ورسول شي.
تر هغه چې واکسین موندل کیږي، له یو بل سره د اړیکو تعقیبول اساسي کار دی.
کیدای شي د واکسین جوړول یو کال وخت ونیسي، خو روغتیایي څیړونکي وایي تیرو تیروتنو ته په کتو امریکا باید زیاتې هڅې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. افغان حکومت وایي چې افغانستان او ایران د کمیساریو په کچه یو ګډه څېړنه پیل کړې چې د افغان کارګرانو د ډوبېدو مسأله وڅېړي. په همدې حال کې د افغاني هیئت یو غړی وایي چې ایران د دغه مسالې د پټولو په هڅه کې دی او تر اوسه پورې د 900 افغان کارګرو مړې موندل شوی دی. نور حال د لیمینیازی پر پټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایران او افغانستان په ګډه د پولو د کمیساری په کچه په هغه ځای کې چې افغان کارګران سیند کې ډوب شوي دي ګډه څېړنه پیل کړې ده. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو کمیساری د پیښې په سیمه کې په اسناد او شواهدو کار کوي چې د څېړنې پایله به له مرکزي حکومتونو سره شریکې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې او د افغانستان دولت لخوا د ټاکل شوي هیئت غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې د دوی د څېړنو پایلې به په راتلونکې اونۍ کې پارلمان او افغان حکومت سره شریکې شي.
زمم سوي دي چې تر اوسه پورې زموږ مليش نفره شهیدان لرو چې وګورئ قریب 39 نفره چې 40 مخکې وو او یو نفر ورمو راځي د وګور څخه راوېستل شو. په ډیر بد حالت کې چې بدن یې تور شوی دی او وګور خراب کړی دی. نور کسان لا تر اوسه پورې ورک تقریبا 8 نفر چې ژوند یې پاتې شوی دی او د افغان حکومت سره دي او سره مخامخ خبرې کړي دي. هغوی ټول په یو شکل باندې د جریان شریک کړي.
خاغلی کمین زیاته کړه چې افغان حکومت په ګډه د هغو کاریګرو له کورنیو سره کار کوي چې په دغه پیښه کې دخیل دي تر څو د پاتو نورو مړي پیدا شي. خاغلی کمین وویل چې ایران د څېړنو په برخه کې له افغان حکومت سره همکار نه دی چې په وینا یې دغه هیواد غواړي یا د قضیه پټه وساتل شي. د ولسي جرګې غړي ګل احمد کمین همدارنګه وویل چې ایران د بین المللي قراردادونو خلاف له افغان کاریګرو سره چلند کړی دی.
موږ د بین الدول یو خاص قرارداد د ایران او افغانستان ترمنځ وي. د هغو ټولو اصولو په نظر کې نیولو سره خلاف د اصولو حرکت کوي دی. موږ نړیوال د مهاجرینو قانون لرو د ټولو نړۍ د هیوادو ترمنځ د هغو ټولو اصولو خلاف کار شوی دی. هیڅ وخت یو غیر قانوني مهاجر چې یو بل هیواد ته داخلیږي په دې شکل باندې له هغوی سره چلند نه کیږي. تر ټولو هغه لار چې هغه معمول ده د هیوادونو ترمنځ کله چې د هیواد څخه مهاجر ځي هغه هیواد ته بیرته ډیپورټیږي او هغه هیواد ته تسلیمیږي.
په همدې حال کې د بشري حقونو کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح‌الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل چې ژر تر ژره دې د څېړنو ریپورټ په خپلواکه توګه جوړ او خپور شي.
او دا هیئت چې ټاکل شوی ده د افغانستان دولت او ایران دولت مونږ په دې برخه استقبال کوو او هیله من یو چې ژر تر ژره باید د گزارش راپور جوړ شي او نشر شي او دا گزارش باید بېطرفانه وي او خپلواک وي او جزئیات باید ورکړي.
دوه اونۍ وړاندې د افغان کاریګرو ویډیوګانې خپرې شوې چې ویلي دي د ایراني پولیساتو لخوا شکنجه شوي او بیا اوبو ته اچول شوي دي. دغه کاریګرو ویلي چې د دوی لټلې اواز لستنه ژوندۍ پاتې شوی او 50 نور ملګری یې اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی دي. کڅه هم ایران په لومړیو کې دا مسله رات کړه خو وروسته بیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه هیواد د ګډو چیرونو لپاره هوکړه کړې ده. ګډ شمیر ملي او نړیوال بنسټونه دغه موضوع ته د رسیدنې او د ایران د ځواب ورکولو غوښتونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کول شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15.
د کابل د دشتي برچی په ځجنتون کې د ورستي حمله څخه پاس چې د یو شمیر ماشومان او میندې شهیدان شوی دي اوس یو شمیر نورې میرمنې د ته حاضر شوی چې و دې ماشومان ته خپل شیدې ورکړي. په دې باره کې د امریکا غږ د ډیوی رادیو رپورت چمتو کړی.
د افغانستان روغتیا وزارت وای د سیشن به پورز د کابل خر دشتي برچی سیمه کې په سلبستریز روغتون دی وسلواله په ډلېز بریټ کې د نوي زیګیدلو ماشومان 22 مندي یو نرسه وجل شوی دی. د روغتیا وزارت د بیړنۍ خونی ادارې لړوي سره په خبرو کې ویل چې په دې بریټ کې شپږتنه نوي زیګیدلي ماشومان درې تنه نارینه وتنه خزي ټاپیانی شوی دی. د دې پیخي ډیرې قربانیان د کابل خر اتا ترک هسپتال تلیک ډول شوی دی. د دې شپخانی ډاکټر وای هغه ویشت ماشومان چې میندې د وسلوالو په ډله ایز برید کې وژل شوي دي، د زیات شمیر ماشومانو کورنۍ غړي د خپلو ماشومانو د ترلاسه کولو لپاره د هسپتال ته نه دي راغلي. په کابل کې د اتاتورک هسپتال روغتون ډاکټر عنایت الله وویل
دایوای
دی ټولو ماشومان روغتي حالت خده، خو په خوشینه سره باید وایم چې پنځو ماشومانو ته میندې پیدا شوي او د پاتو ماشومانو لپاره میندې شتون نه لري چې هغوی ته شیدې ورکړي. د کورنۍ غړي د خپلو ماشومانو لپاره مراجعه نه ده کړې، خو موږ توانېدل یو چې یو شمېر ماشومانو د نور میندو په وسیله هغوی تازیه کړو. د روغتون ته یوه داسې مور له خپل نوي زیږیدلې ماشوم سره هم د برید له ځای څخه راوړل شوي چې وایي وسلوالو په ډله ایز سره ښځې او ماشومان په نښه کول. نجیبه وایي له ویرې شیدې ورکې شوي او اوس خپل ماشوم ته له بازار څخه شیدې اخلي. نوموړي وویل دی وای مخامخ هغه ځای وسلوال راننوتل کوم چې زما په څیر ډیرې ښځې بستر وې. لومړی ما ته یې د توپک شپیلی ونیول او د وژلو ګواښ یې وکړ. ما ورته عذر وکړ چې ما مې وژنئ، خو بیا یې راباندې ډز ونه کړ. زما نه وړاندې ښځې او کیڼ اړخ ته په ښځو باندې ناتار ډزې وکړې. ما خپل سر پټ کړ، پوه نه شوم چې څومره ښځې او ماشومان یې ووژل. دی هسپتال ته یو شمیر داسې میرمنې ورغلي او غواړي هغو ماشومانو ته چې میندې وژل شوي خپلې شیدې ورکړي، او ځینې نورې میرمنې بیا په دې تمه دي که د ماشومانو کورنۍ غړي ونه غواړي خپل ماشومان ترلاسه کړي، که ورته وسپرلی شي دوی به یې د خپلو بچیانو په څیر سالمه ساتنه او لوی به یې کړي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
کاناډای ګلوبل میل ورځپاڼې په افغانستان کې وروستۍ حملو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دا حملې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پایل اټکل هم پکې شوی زیانمنولی شي. دا چې وروستۍ حملې څومره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه زیانمنولی شي، سیاسی مبصر نجیب الله آزاد په دې اړه امریکا غاټه وې.
له بده مرغه دا توافق له لومړي ورځې خورا کمزورې و، همدا ورځې ماتې دوه زیرې ورکړ، ځکه په دې توافق کې یوازې د ولولي سره د نجیب الله خبرې سوې دي. یعنی ټیا پر دې سره چې طالبان په امریکا باندې بریدونه نه کوي، دا په خپل په دې معنا چې طالبان به د افغان حکومت سره د افغان ولس پر وړاندې جنګیږي. هغه ماده چې هم ذکر شوې ده خورا کمزورې، چې په تاوتریخوالي کې به کمښت راولي پر ځای دی چې ټینګار سره وایي چې اوربه کېږي. اما کمښت څه چې د افغان حکومت راپورونو له مخې د توافق روسته طالبانو هر ورځ 55 او 55 بریدونه کړی دي، او زه فکر نه کوم چې د دې توافق لاندې سولې ته لارې هواره شي.
ای بی سی نیوز په خپل وبپاڼه افغانستان کې د کرونا وایروس د ګواښ په اړه یو مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړې. افغانستان کې د کرونا ګواښ ممکن د 13 کلونو له تاوتریخوالي مرګونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څنګه کولای شي له دې درکه د زیانونو کچه راټیټه کړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال وحید الله مجرو امریکا غاټ ته وویل
امار او د سیر درومیا شته تګښین چې د تحقیق کچه هم نن ورځ چې د افغانستان او اشاره کړي ما بي یو څو تلیفون د دوه شک نه ده چې دا څه څنګه دی د لاسرولین د دوه سیر درومیا شته چې د خپل پرما په وړاندې کوم ورته چې دا څه وایي دا چې کوم دی او د تحقیق چې دا څه دی چې په ځان د فون کې د دوه وخت سره مخ کیږي. په هر صورت کورونا مې ستورو ځان یې د تحقیق او هڅه پر دې چې
Stars and Stripes ویلی د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې دوه مخکښ غړو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر انګل او بل مخکښ غړي مکول ویلی که طالبانو په افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړه دا سوالونه پیدا کیږي چې آیا دوی د سولې تړون ته ژمن دي او که نه؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د نیوز ویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی نظر اورو.
د هرې ورځې په تیریدو دغه شکونه چې واقعا طالبان سوله غواړي که نه، دوی صرف د امریکایانو د وتلو په انتظار دي، بیرته د امارت جوړولو په فکر کې دي، دغه شکونه د طالبانو طرف د تشدد کې د زیاتوالي لامل په حقیقت بدلیږي. طالبان اصلا د جګړې واک یا د جګړې د تشدد زیاتوالي او کموالي یا په مشترک ډول نه لري. خو دا د ښیي چې دا داسې قوت د طالبان چې کله کله په اصطلاح هغه سیاسي یا نظامي سوداګر دی چې د لیګ نوم دپاره ډېر زیات تاوان کوي.
ډیجیټل ژورنال خپرونې د افغانستان د حکومت نوې اعلان مهم بللې. په کابل او ننګرهار کې د سه شنبې په ورځ له خونړۍ او بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته د سور ورکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دښمن په ضد عملیات پیل کړي. د جمهور رئیس غنی د دې دستور په اکله د نظامي چارو د کارپو او د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی ویان دولت وزیري نظر او
افغانستان کې په یو ورځ کې د کورونا د وایروس 414 پیښې ثبت شوې. د امیر روغتیا وزارت په دومره شمیر د مثبتو پیښو د زیاتېدو له علت د خلکو لخوا د قرنټین نه مراعت کول بولي او په منې کې د دغه وبا د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې هکله د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری رپورت واوري.
د امر روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو موین ډاکټر وحید الله مجروح د پنځمه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس ټولي یو سلو 14 مثبتې پیښې په شپږو ولایتونو کې ثبت شوې چې تر ټولو زیاتې د کابل په ولایت کې ثبت شوې.
هغه چې روغتیا وزارت پر لپسې خپل تاکیدات د لو ټول خلکو ته چې وزنۍ حل لار د کورونا د مبارزې په تن برخه کې د خلک توجه ده، بیا هم هغه موضوع باندې تاکید کوو او زموږ د شواهد سره ثابتو چې هر ورځ او چې خلک به احتیاطي کوي په اندازه د کورونا وخت شو کسانو شمیر زیاتیږي. د مثال په توګه په تیر 14 ساعتو کې په افغانستان کې 1008 سمپلونه ټیسټ شوي دي، 414 مثبت واقعات تشخیص شوي.
د نوو پیښو د سپروسه اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 15,609 ته رسیدلی. تر اوسه په دغې ناروغۍ 1,610 تنه مړه شوي او 690 تنه د درملنې وروسته بیرته ښه شوي دي. په تیرو نږدې دوه میاشتو کې نن د کابل د ښار په مرکزي برخو کې هم دوکانونه پرانیستل شوي وو. د تیرې یوې اونۍ څخه را په دې خوا په کابل کې خلک په زیات شمېر له خپلو کورونو خاورونو ته راوځي. د کابل سربیره په شمېر نورو ښارونو کې هم په ګرځېدلو باندې بندیزونه لرې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې حکومت په بندیزونو کې د نرمښت اقدام په خپل سر پورته کړی او دغه وزارت سره مشوره نه ده کړې.
د ګرځندوی بندیز ماتېدو خبره رسمي نه ده، هیڅ جامعه کې تر اوسه دا تصمیم نه دی نیول شوی. زموږ شاریان په خپل دا تصمیم نیولای دی. د دې مصیبت، د دې فاجعه د تاک مسیر هغه وخت دی چې نن هغه ارقام کې ما ورته اشاره وکړ، هر ورځ د ارقام مخ پر زیاتېدو ده. هر څه چې موږ شرط زیات بوزو بې ځایه ګرځو وګرځو، دې خواته خواته ماسک استفاده نه کول اسونه پرې نه وو، متاسفانه زیات کسان به اخته شي. او د ادمان خبر ده چې بیا هغه کسان اخته کیږي چې تر ټولو موږ ته نږدې دي، یا زموږ ملګري دي، یا د کورنۍ غړي دي، یا په ټولنه کې هغه کسان دي چې موږ ته اړتیا لري یا موږ ورته اړتیا لرو ورته مراجعه کوو.
هغه ویل چې خلک دا ګومان کوي چې کورونا به ژر په افغانستان کې ورکه شي، دا خبره سمانه ده او کورونا وایرس په هیواد کې ډیر پاتې شي.
تر هغه وخت به دا دوام لري لمنه مخبر خبرېدو ده چې خلک به پروايي کې مقابل دي، چې خلک دا موضوع دي نه نسی او یو وای چې دروغ دی بل وای چې د فند لپاره دی. که څوک باور نه لري افغان جاپان روغتون ته د مراجعه وکي او هلته پر بسترو دی ومني چې دوی خپل نږدې کسان دوی وطنوال په څه وضعیت پروت او خپل اخرین آزاد ژوند په څه وضعیت تیری. کورونا جدیده، دا جدیونی سي کته کنه د هر څوک د اخته کېدو امکان شته.
ډاکټر مجرور خوې جامع روغتیا وزارت لوی اندیښنه ده چې چې اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس په لوشته ونه رسیږي نو په مینه کې د بیر خبرېدو امکان زیات دی چې هغه مهال به د افغانستان روغتیا سیستم ورته د ځواب ورکولو څخه عجز وي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.